د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو په دې خبرونه کې. ولسمشر غنی وایي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان د طالبانو لپاره ناڅاپي غږ و.
The announcement has been a game changer because the unexpected for the Taliban.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله ډیرو خلکو خپلې مینې پریښي.
څلور پنځه شپې کې راغلي یو، دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي، نیمه نیم کور شی نه تراو.
سبا نه بل سبا د مهمو حوادثو زیږونکي میاشت ثور پیلېږي.
د جنگونو د پیل د میاشت پر رقم زه پیژنم، ثور نخې خاطرې نه لرم.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خو په پیل کې د دې سات خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نړیوالو متحدانو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې په چارو کې به همکارۍ ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم په لښکرګاه کې د یوې څلور لارې د غنیزې چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی به یوه روغتون ته ولېږدول شي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو او ناتو سره دوه اړخیز امنیتي تړونونه پر ځای دي، او نړیوالو متحدانو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې په چارو کې به همکارۍ ته دوام ورکړي.
از رئیس جمهور محترم امریکا، سرمنشي سازمان ناتو، وزیر خارجه امریکا همه به ما اطمینان دادن که در این وقت کدام تشویش شما در قسمت تمویل نداشته باشین، در قسمت تجهیز و تعلیم اقدامات اساسی روی دست.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې چې د وینا دغه لنډه برخه یې ارک په خپل ویبپاڼه کې خپره کړې ده. ولسمشر غنی له دې مخکې پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو موږ ته د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو، او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ولسمشر غنی وویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت را رسېدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي، یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمچ جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي، نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه له مذهبي پلوه نوره نشي توجیه کېدی او سیاسي روغه جوړه یو حتمي چاره ده. ښاغلي غنی وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي. د کندز د ولایتي شورا رئیس پر یوه کور د یوه هوایي برید په نتیجه کې د یوې نجلۍ د وژل کېدو او درې نورو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبره کوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن له غرمې مخکې د دې ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په ایسکي سیمه کې رامنځته شوې. د هغه په وینا د هستوګنې پر یوه کور په دغه هوایي برید کې یوه 19 کلنه نجلۍ وژل شوې او درې تنه ټپیان شوي چې دوه یې ماشومان دي. خو د کندز امنیتي چارواکو د دغې پیښې په اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په عین حال کې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته وویل په تېره یوه اونۍ کې 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي چې اصلي لاملونه یې بم چاودنې او هدفي وژنې دي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره نن په یوه خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند د والي جنرال عبدالنبي الهام له لورې د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لارې او څلۍ د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دغه څلور لارې د غنیزې چارې به د 1,00,000 افغانیو په لګښت په 5 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22مه په لښکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د روسي د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په چروختي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو د یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. ناوالنی له شلو ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې 44 کلن ناوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم په غونډه کې د ناوالنی د قضیې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې 2 کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زلند سیمې په وربتیڅه کې شوې وه 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2018 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګي سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت 18 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دې غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په ټوله کې له روسیې سره اړیکې پخې کېدو نه دي، بلکې برعکس په مختلفو برخو کې کلکېټ په زیاتېدو دی. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منله چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجنیټي په نوم دغه هلیکپټر به چې 1.8 کیلوګرامه وزن لري، په 6 ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 10 ثانیو پرواز وروسته بېرته راکوزه شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازموي کېږي. خو چارواکي هیله مندي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی، په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې شپږ. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټې 10. کندهار اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 14. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټې 1. او مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 14.
ل آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم لمړی راپور. ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د ټولو نړیوالو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی او وایي دا هغه څه و چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه، خو ده یې لوړاندې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت وبل او یو ځل بیا یې پر طالبانو او پاکستان غږ وکړ چې د آسیا په زړه کې له آرامۍ او رانۍ څخه یو غوره کړي. په دې اړه جزئیات پدې راپور کې
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دې لپاره د محاسبه وړ خبره وو، له 2 کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې وو. ښاغلی غنی د سی این این له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. ښاغلی غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتړ دي او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبې وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیوه چې د اسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډوونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی اړین دی. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوی باب رانستل سي چې له مخې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لاره پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لاره خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی دا سمال افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دا ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکېل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د مې میاشتې له پیل د سپتمبر تر یولسمې نېټې له افغانستان ووځي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي دا اعلان د لوبې بدلون دی او د هغه څه و چې دوی اټکل کولی شوی مګر طالبانو مخکې محاسبه نه وکړې. افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د دوام لپاره به په خپلو کې سلام مشورې جاری ساتي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چنن خپور شوې دي چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړې.
د افغانستان ملي امنیت شورا له هند سره موافقه کړې چې دواړه هیوادونه به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلام مشورې روانې ساتي. د دې شورا له لوري نن د شنبه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د هند له میشت سفیر رودندرا تتن سره په لیدنه کې پر دې مسلې د ټینګار ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د دوړخیزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. خو طالبانو بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دې پریکړې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه ډول هڅې د جګړې د دوام په معنا دي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد نن د شنبه ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې لیکلي دغه ډول اقدامات د سولې پروسه له زیان سره مخ کوي. د نوموړي په خبره مقابل لوري یعنی افغان حکومت تل هڅه کوي چې د سولې ضد ګامونه پورته کړي خو طالبانو بیا د خپلو غوښتنو پر منلو ټینګار کوي. د طالبانو یوه غوښتنه د ملګرو ملتونو له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
راپور نو وایي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې لورستیو جګړو څخه سلګونه کورنۍ بې ځای شوي چې ځینې مرکز او نور د ولسوالۍ کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا خلک وروسته له هغه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول چې طالبانو تیرونۍ د قرباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. دولتي چارواکي او د خیریه ټولنو استازي وایي چمتو دي چې له دې کډوالو سره مرستې وکړي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې واورئ.
موږ له جنګ له خاطره کې راغلي یو هغه شیدان اصولو پاکټونه شیان ولګېدلو شاوخوا یې ماینونه ایښېدې ارچ بنسل ټول راغلل دلته غزنی ته.
شاوخوا یې ولس کلن امان الله د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کې چې راغلی یو دلته نه کور معلوم ده نه جای معلوم ده. موږ هر شیورې پاته دي نیمه نیم کوره شیان درته راوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل ور سړی بولی او څلور پنځه شپې دغه لغمونه په خود دا مورچې یې په شپې نن جل را خلاص سوی اوس غلا جن راغلی راختېدل.
شفیقه هم د دغه کلي اوسېدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښې او خالي لاس راغلي دي. لاډلی ببری او حیات خان آزادی رادیو ته وویل
قرباغ بازار کې کور ده له جنگ راوتلې نن درې مسلرمه رسی جنگ د کورونو طالبانو ونیول د اکرال تقنی ته راغلی نه کور لرو نه پشتره لرو نه کالی لرو نه هیڅ شی هم نه لرو داتې سرپنا هم نه لرو هیڅ شی هم نه لرو پیسې هم نه لرو داتې خدای لام اخیستې بس تاسې حکومت علم اخیستې د کچېرې موږ سره کومک وکړي
هیڅ شی هم له ځانه سره نه راوړي دغس خالی خپل سرونه راوایستلو ډېر شی مورې پاتې دي کورونه مورې پاتې دي مالونه هر شی مورې پاتې دي سره صرف خالی چارواکی وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته دا ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه کډوالو ته یې د سرپنا او خوراکي توکو بندوبست کړی دی
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بېځای شوي دي همدارنګه شاوخوا 340 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډولې شوي دي نن مو 14 کورنۍ سروې کړې له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وسي پاتې 10 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آمادګي لرو
درمامت کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کېږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولې دي که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي د یاد ټولنې مشر عبدالعلیم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بېځای شوي دي چون هغه ساحنه هم نه ده نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د وژل شوي افسر حسین علي خپلوان د نوموړي وژونکو ته سزا غواړي حسین علي درې ورځې مخکې د لسمې امنیتي حوزې په یوه اړوند امنیتي پوسته کې ووژل شو د کابل پولیس وایي د افسر د خپلو همکارانو لخوا ساهوان په ډزو لګېدلی چې په تړاو یې دوه همکاران هم نیول شوي دي خو د حسین علي خپلوان اندېښمن دي چې نیول شوي کسان له سزا پرته خوشې نه شي
د روان لمریز میاشتې په وبشتمه د کابل د لسمې امنیتي حوزې اړوند په یوه امنیتي پوسته کې یو افسر د خپلو دوو همکارانو لخوا په ډزو ووژل شو د وژل شوي افسر حسین علي خپلوان وایي که څه هم د حسین علي وژونکي نیول شوي خو اندېښنه لري چې له سزا پرته بیرته آزاد نشي د وژل شوي افسر د خاله زوی غلام رضا نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د جمعې پورس حسین علي داریا خاربوټي اړوند په امنیتي پوسته کې و چې ماته له حوزې زنګ راغی او ویل شول چې حسین علي ټپي شوی او ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوی دی کله چې زه روغتون ته لاړم حسین علي مړ شوی و له هغې وروسته چې ما پوښتنه وکړه د لسمې امنیتي حوزې د دویم ټولي قومندان د وینا پر بنسټ د نوموړي دوه همکارانو فیصله او سردار خپلو کې لفظي شخړه کړې او ډزې شوي چې په ترڅ کې یوه مرمۍ په حسین علي لګېدلې چې نوموړی لومړی ټپي و او بیا یې روغتون ته بلا رسا ورکړې د نوموړي د خاله زوی غلام رضا وایي د حسین علي پلار د ناروغۍ په بستر پروت دی او د خپل زوی وژونکو ته د سزا غوښتنه کوي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیازیا نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د حسین علي وژونکي نیول شوي او دوسیه نظامي څارنوالۍ ته استول شوې ده
د وژل شوي افسر په تړاو د دوه همکاران د پولیس لخوا نیول شوي دي د نیول شوي کسانو دوسیه له ابتدایي څېړنو وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي او اوس مهال دغه دوه نیول شوي کسان تر نظارت لاندې دي
په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وی لومړنی چیړنې ښیي چې حسین علي د خپلو همکارانو لخوا صحوان وژل شوی دی، خو ښاغلی فرامرز ټینګار کوي چې د وژل شوي افسر دوسیه نظامي څارنوالۍ ته استول شوي او په دې برخه کې به عدالت ټینګ شي.
آزادی رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22مه نیټه په لشکرګا ښار کې د یو مقناطیسي بم په 14 کې ووژل شو. پر دایی د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ څه ډلې نه دی منلی. د هلمند چارواکو د الیاس دایی د کار او هڅو ته د درناوي په خاطر په مرکز لشکرګا کې یو څلی جوړوي. د دې څلی د بنسټ ډبرنن د هلمند والی جنرال عبدالنبی الهام کې خوده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مو د لشکرګاه خاروال اسمت الله سمدی ته خبرونې ته د ګډون بلنه ورکړې. سمدی صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلی. د هلمند سیمه ایز چارواکي په کوم هدف د دای لپاره دا څلی جوړوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو سره رادیو خپلې کې سلامونه وړاندې کوم. دا چې په هلمند کې ژورنالیستانو خورا زیاته قرباني ورکړې ده او د دې قربانۍ په نظر کې نیولو لپاره د هلمند ولایت کې تفهیم ونیول شو تر څو د دایي صاحب لپاره د یاد لپاره یو څلورلارې جوړ کړي چې نن یې عملاً چارې د هلمند والي صاحب او شافنمان د شرشاوان موږ د هغه د جوړېدو لپاره کوشش شو. دا
ځای مو په څه نامه نومولی سمدی صاحب؟
دا یو څلورلارې ده چې کوم ځای کې دایي صاحب محترم شهید شوی دی. د دې د کور مخ سره نږدې یو عمومي جاده ده، د ولایت مخام ته تلونکې جاده ده. نو دغه جاده کې دغه څلورلارې موږ د شهید دایي صاحب په نوم نومولې ده او دغه څلی چې هم جوړېږي دا به د دایي صاحب په نوم وي.
پر خبریالانو د برید او په تیره په خاص ډول د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس دایی د برید لکبله پر امنیتي چارواکو زیات انتقادونه کیږي، هم خبریالان او هم عام خلک. د دایی په قضیه کې هم پر چارواکو زیات انتقادونه وشول. سیمه ایزه اداره د نورو خبریالانو د امنیت لپاره څه په پام کې لري، څه یې کړي دي او داسې کوم خاص پلان شته د دې لپاره چې د نورو خبریالانو امنیت خوندي وي؟
ډېره مننه. دا چې امنیتي برخه به د امنیتي چارواکو خپل جناب والی صاحب او اړوند کمیټې مسؤلین چې د جناسان د خوندیتوب کمیټه په غاړه وي، شاید داسې معلومات هم ونه لرم، خو بیا هم د هلمند محلي ادارې همیش د خبریالانو د ساتنې لپاره خپل هلې ځلې کړې دي او په دوامدار ډول هغه د خوندیتوب کمیټه کې په جدي ډول سره امنیتي ځواکونو ته هم جدي سپارښتنې شوي دي تر څو د خبریال چې زموږ د ټولنې لپاره تر ټولو هغه معتبر سوي تر څو د ټولنې او دولت تر مابینځ اعتبار همیش کې کړی دی. زموږ ټول اداره د دې لپاره همیش کوشش کړی دی تر څو خبریالانو ته رسیدګي وسي هغه په هر برخه کې وي. نو همیشه کوم د دې د خوندیتوب کمیټې غونډه کې همیشه د دې د ساتنې او د دې د حفاظت لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کوي دي او لا هم محلي اداره کوشش کوي تر څو د ژورنالیستانو لپاره په هر برخه کې لازم زمینه سازي وکړي او هغو لپاره د اسانتیا او د هغو د حفاظت لپاره کار او کوشش کوي.
مننه سمدی صاحب. یو ورسته پوښتنه کلاند جواب راکړي چې د دې څلی پر رغونه څومره لګښت راځي او څوک یې ورکوي؟
د دې څلی په جوړېدو باندې شاوخوا ولکه افغانۍ مصرف راځي چې دغه ولکه څخه دا چې په یاد څلی کې د ازادي رادیو لوګو هم ځای پر ځای شوی و، بیا د ژورنالستان د اتحادیې د رئیس په واسطه ما ستاسو د مرکزي ادارې سره خبرې وکړلې چې ستاسو د ادارې
ډیره
زیاته مننه قدر منوریدونکو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه خاروال اسمت الله سمدی و چې په لشکرګاه کې د ازادۍ رادیو د وشل شوی خبریال الیاس دای په یاد د څلی د جوړېدو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د غوایی یا ثور میاشت د افغانستان په معاصر تاریخ کې د شویو پیښو پر بنسټ نه هیریدونکې ورځې لري. د غوایی ومه او اتمه چې ډېرې د یو څپرکي دوه درسونه بولي په همدې میاشت کې ثبت شوي. تاریخ پوهان د نیټو دا پرله پسې تسلسل یو تصادف بولي، خو د پسرلي موسم بیا د افغانستان په سیاست کې د جوړو شویو پلانونو د پیل نیټه یادوي.
زیارمل افغان نومیږي. کیدای شي د په څیر زرګونه نور افغانان هم له غوی میاشتې ښې خاطرې ونه لري او د کورنۍ غړي یې په دې میاشت کې د شویو پېښو له کبله وژل شوي دي. دی د غوی میاشت په افغانستان کې د جګړې موسم ته د داخلېدو نیټه بولي.
د جنګونو د پیل د میاشت په رقم زه پېژنم، څور نه ښې خاطرې نه لرم. دا د وخت ملامتیا نه ده، خو متاسفانه د افغانستان کې ډېرې داسې پېښې په څور کې رامنځته شوي.
د څور په میاشت کې د شویو پېښو څخه مهم یې د اومې او اتمې بدلونونه دي. په کال 1950 کې د دې میاشتې په اومه نیټه د محمد داود خان جمهوري دولت نسکور او د خلق ډیموکراتیک ګوند واک ته ورسید، خو یولس کاله وروسته یعنی د 1968 کال د غوی پاتمه مجاهدین وتوانېدل د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او خپل بری اعلان کړي. تاریخ پوهان د نیټو دا نغښتوالی او تصادف بولي، خو د پسرلي موسم بیا د افغانستان په سیاست کې د جوړ شویو پلانونو د پیل نیټه یادوي. تاریخ پو حبیب الله رفیع:
پسرلی کی جنگونو معمولا زیاد شوی دی، نو پا دی اساس دی پسرلی پا میاشتو کی دی جگرو شمیره دیر زیاد تر دا داس میاشتا چی هوا پا کی خیوی او هر سو کار فعالیت کولیش، نو پا دی اساس پیشی پا کی دیری شوی.
خدا زلبی افغانستان پا همدی میاشت که لدو و مهم و پیخو سرمخته لدی هیواد د ټولو بهرنیو عسکرو د وتو پیل او د استانبول غونډه هغه دوه پیښې دي چې هم فرصت او هم خطر بلل کیږي. حزب الله تل کلی وی خو له تیر تاریخ تجربه او درس اخیستل مهم بولی، خو یو نوی بهر ته هم پته مده.
وس چې څه شوی هغه شوی دي، اما دغه چې په راتلونکي کې څه پکې کیږي هغه ته تمه ده او په مثبت سترګې باید ورته وکتل شي.
مګر آیا افغانستان به وشي کولی دا دواړه پیښې مدیریت کړي؟ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاټ تر سنگوای افغانستان په معاصر تاریخ کې سولې ته رسیدو لپاره تر ټولو ښه چانس ترلاسه کړی دی.
لید لورم وزیده ملی حاکمیت ده، جمهوریت ده، ولسواکی ده، یو آباد آزاد خپلواک افغانستان ده. که په دې چوکاټ کې طالبان را سره غږیږي او سوله کوي سر وسترګو، که خبره د ډاري سل واره دې بیا فکر وکړي.
اوس بله پوښتنه، آیا طالبان په دې چوکاټ کې د سولې خبرو ته حاضر دي او کیږي چې دا ډله د حکومت له اوسني جوړښت سره یو ځای شي؟ طالبان دا بحث د سولې خبرو په دوام پورې تړلی بولي، خو ورته نږدې کسان دا خبره له اټکل لري ګڼي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا:
په دې نظام کې د طالبانو ادغام د امکانه وتلې خبره ده. البته طالبان وایي چې په افغانستان کې به دلته موږ اسلامي نظام غواړو، اسلامي نظام چې دی هغه نوی جوړښت غواړي، خو البته داسې جوړښت غواړي چې د دې نظام بعضې شان به وي، لکه مثلا پولیس به وي، اردو به وي.
خود باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا وایي د دې امکان ډېر دی چې ټول لوري په یو درېیم جوړښت هوکړې ته ورسیږي. خغلی آزاد د استانبول غونډه د دې ډول جوړښت په اړه د بحثونو لړۍ یادوي:
دواړه لوري یعنې طالبان او افغان دولت به پر یوه درېیم سیاسي ساختار چې هغه ممکن د عبوري موقعات یا د سولې تر نامه لاندې حکومت وي، چې د سیاسي حاکمیت په راس کې به داسې کسان راځي چې د افغان دولت، طالبانو او نړیوالو په ګډون د افغان ملت لپاره هم د منلو وي.
داسې مال چې طالبانو د استانبول غونډه تحریم کړې او تر خوا افغان حکومت هم یو شمېر شرایط وړاندې کړي، افغانستان د غوی دوم یا اتمې نیټې په څېر د یوې بلې پیښې تکرار سره مخ دی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ د هغه او دې وخت ترمنځ توپیرونه په ګوته کوي.
ډاکټر نجیب په وخت کې په داخله نظام رنګ شو او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي نظام ساتي دفاع کوي او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط څلور مملکت د دې نظام تر شا بره لهې بغاوت کړی وجنګېدلو نظام یې نسکور کړ او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي ولې جګړه افغانی نه ده.
خو یو شمېر نور شنونکي بیا خبرداری ورکوي که سم مدیریت ونشي او افغانان په یو ټغر راټول نشي نو تیر تاریخ ته تکرار اندېښنه شته. اوس پوښتنه او فکر پر دې څرخي چې د 1400 کال د غوی روانه میاشت په کوم ډول پیښې شاهده وي.
د راپور د خبرونې تر پایه راورسولو د نن ورځې د خبرو وروستۍ